السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر او پروان ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د سخت باران او واورې اټکل شوی دی. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لاسو تر دیرش ملي متر پورې اټکل شوې ده او له لاسو تر دیرش سانتي متر پورې د واورې اټکل هم کیږي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر زیان اړولی دی. کابل ته 40 میلیونه امریکایی ډالر د دوشنبې په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تیره اونۍ هم د 40 میلیونه امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولی چې په یوې 30 کلنې میندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبې په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی چې دغه کس تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سه شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغه میندوارې میرمنې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې یې ساه ورکړې ده. د قاتل او مقتول نومونه نه دي یاد شوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکراریو د مخنیوي لپاره د نویو انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آزر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرانیان ملامتوي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د 20 اوورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پایلو به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بلا نیمه پایلوبه د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د دې نړیوال جام په پایلوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي پاکستان کې د سلګونه افغان زندانیانو پوښتنه کوي. د زندانیانو یو مدافع وکیل وایي
تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دي بندیان دي. موږ د دوی لپاره قانوني حلې ځلې کوو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم د لاریون د بیا پایل خبر ورکړی.
له همغه ځایه به زموږ لاریون پایل شي. زه به له دې ځایه هر ورځ لاریون ته وینا کوم.
په پکتیا او څنګلورو ولایتونو کې یې لسګونه نجونې د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغې شوي او ملګرو ملتونو نړۍ ته یو ځل بیا د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو خبرداری ورکړی.
موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني ګازونه په زیاتېدو دي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونه افغان کډوالو د نیولو خبرونه خبرو شول، د طالبانو د حکومت ویاند ازادي رادیو ته ویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانیانو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان دي. تفصیل له احمد شبراور.
کراچی پلند جیل او پسنټر جیل کې دای په سوو خلک بندیان دي. زما خپل دي په شه دي چې زه ورغلم ملاقات خالی او ملاقات په 15000 کالداري دي چې دوی تاسو راولي 15000 کال.
دادا سجرډو دی واوري ټول کې پیغام دی چې په پیغام سبتون کې ماشين کې ثبت کړي دی. دا هم وای چې د دې کسانو د شون شرایط ډیر خراب دي.
نشناختکاسي که پاسپورت دي که د سکرادې چې نه منګر دی په جیل کې چې ولې دي په ډیر بد شرایطو کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پورې چارواک پورې ورسوي داخل غم دی وخري.
په سلګونو افغان کډوال چې په وروستیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وای چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دوپ تور نیول شوي دي، خو ځینې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دي بندیان دي. مونږ د دوی لپاره قانوني هلې ځلې کوو، خپل ملګرو سره په دې والا مونږ رابطه کوو، سیالته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیا نه هغه ورته جوړ کی.
په کابل کې طالبان وای چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه تر لاسه کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
دی به که موږ سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې دا بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کوم ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي او پاکستان چارو افسر په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره سم دي دوی به ګاونډي په توګه چلند کوي. ښاغلی کرزي له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقوقو دفاع وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
اوریدونکو و موردل چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې به د سلګونو هغو زندانیانو پښتنه وکړي چې د پاکستان د حکومت لخوا د اسنادو اړوند ستونزو په تړاو نیول شوي دي. په مخکنی خبرونه کې مې په کندهار کې له عبدالواحد سره خبرې وکړې. عبدالواحد وایي چې د ده ځوان زوی هم چې د ګټې وټې سړی وو او په مزدوري تللی وو کراچۍ ته نیول شوی او له نږدې دو میاشتو راهیسې د کراچۍ په لنډي جیل کې دی. له هغه مې وپوښتل چې د زوی وضعیت یې څنګه دی او د زندان دننه وضعیت څه ډول دی. هغه راته وویل
ما زوی د ده بدرګر څخه چې تللی د پاکستان په مزدوري پسې او د کندهار د سکره لري چې پاکستان ورته پکړې د اتا د آئند کرځي د وخت د سکره به انشاءالله ورامان د کندهار د سکره لري په مزدوري پسې تللی دي. بس د غناسا په چې پر کرکټ باندې د دوی کوم خوش کده افغانستان او د پاکستانیانو سره راغلی و په دغه وجه وروره پر تچرو باندې کاغذان ټولي. یو زما زوی دي، یو مې د اکا د زوی زوی دي چې هغه د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې محمد اسماعیل دی. دواړه کنکړي اوس موږ ټول په سنټر جیل کې دي. مونږ په سنټر کې نه وو چې ما بیان ورکړی و په لنډي جیل کې دواړه بندیان دي. وروره څو واره ملاقات ورغلي وروره په 50 کم دوه میاشتې تېرې چې اوس په جیل کې پراته دي. ګر سره یو وار ملاقات موږ سره ویستري دي چې موږ لیدلي دي. بس بیا پیسې غواړي یا نهسته یا پلانه ده یا د ستانه دغه بانی کې خاص وایي ته غیر قانوني است. وروره موږ خو دغه چې ستړي خلک دي د افغانستان خلک ټول ولس ستړي دي. در بدره دي اقتصاد ضعیفه دي، وږي دي، کم شی نه لري. وروره نو د دغه وجې څخه ستړي په مزدوري پسې باره حالت ګرفتاره که وکړی شي چې یاست دغه نه لري بیا غیر قانوني راغلي یاست، نه پاسپورټ لري نه شی لري. نو په دغه وجې باندې بندیان دي وروره. دا کرکټ پر خوښ که باندې بندیان دي. بس وکیل مو ورته پیدا کړی دي. هغه وکیل 3000 روپۍ غواړي. هغه ته مو 3000 ورکړي دي. بیا وایي په پیسې راو 3000 روپۍ بتایلې نه وي. بیا پر
دې نه پیسې د زندان د نن عبدالواحد خان ویل کیږي چې د زندان د نن هم شرایط ډیر مساعد نه دي. تاسو چې لاړې زندان ته خپل زوی مې وکړه د کراچۍ په همدې لنډي جیل کې د زندان د نن وضعیت څه ډول وو؟
وروره په ډیر ستونزې کې دي. په ډیر ستونزې کې دي. بس وانه وکول دي کم کسان چې هغه ته چې ملاقات ورتي پیسې ملاقات چې ورته پیسې ورکې دغه پونس هغه پیسې درته دیني اخی. یو روپۍ هم نه ور پرېږدي. پس هغه روپۍ درته دیني اخی چې ټلیفون په لاس ورکې وای زنګ وخپل ک وټسې د چراسي چې هم پیسې درته راوي چې ورته پیسې دیني واخې خرچه ورکې هغه خرچه درته دی دیني واخې. یو روپۍ نه ورکې وروره. بس پدای ډیر په ډیر سخت شرایط کې
تاسو دلته په کندهار کې د طالبانو چارواکو سره هم د خبره شریکه کړي، خصوصا له سرحدي چارواکو سره. هغه کسان چې په سپین بولدک کې مسؤلان دي هغوی څه ویلي درته؟
وروره د چا سره مې تر ازادي تر دوه چیرې دي چا سره مې نه شریکه کړي. دغه ته ورغلي یو کونسلګری ته ورغلي یو. هغه راته وایي چې وروره موږ هم دغه سره کمزوري موږ هم وستار نه کوي. نن دی وستار دی په یونیسیارو دفتر ته ورغلي دي.
د کندهار اوسیدونکو عبد الواحد چې ویلې ځوان زوې د کراچۍ په لنډي جیل کې زنداني دی او د راخوشي کې دوه هڅه راکې هم نه لګيږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو یو شمیر نجونو او ښځو د فیزیوتراپي په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې درې کلنې دورې محصلانو ته د لیلی خوراک او اوسیدو زمینه هم برابر شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فیزیوتراپي یو شمیر وسایل هم ورکړل شول. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 15 سویل ختیځو ولایتونو یو شمیر جونې د فیزیوتراپي په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي او وايي د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپي په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېر شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم حق یار ونده ته خپل خبرو کې ویل
موږ شپاله فیزیوتراپیستاني چې د دې پندول سره ارتباط لري لکه پکتیا خوز پکتیکا غزنی او لوګر ډیر زیات معلومات شته چې د دې معلومینو زیات تدوی یوواز فیزیوتراپی
بلوری ته هغشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپي په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل
فیزیوتراپي د څنګه فارغ یم. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داس پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپل ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپي د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې وی بلی ویناوال نجیبی د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمیر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوی بلال ویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو دفاع ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا سرویختو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو 20 تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلېږي دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون 13 اونۍ پنجشنبه وروسته تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. او یا کلان عمران خان د یک شنبه پر ورځ له رختونه رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلی وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي، اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیما په ټویټر کې لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خامخا د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادي په نوم د لاریون د اکتوبر په 28مه له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وځي، خو تیر اونۍ پنجشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له عمله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړ مورس په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
پاکستان با په هغه وخت خلک ځانونه راورسوي، زبا بیا په خپل راولپنډی ته ورځم او چې د هغو خلکو مشري به وکړم چې له ټول پاکستان راغونډ شوي وي.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدې خبري غونډه کې دا هم وویل چې په پنجاب ایالت کې د ګوند واک دی، خو د وزیر آباد د برید له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان سترې محکمې پرون د پنجاب له حکومت وغوښتل چې دا قضیه دې په 24 ساعتونو کې ثبت کړي. یوه ورځ مخکې تر دې د دې پیښې په تړاو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له سترې محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د برید د څېړنې لپاره دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لري شو. د لاریون تنظیم کړی دی چې پر اوسني صدر اعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال ویش سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو را سره پاتشي په دوهمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام لرو. په دغه درسي ساعت پروګرام کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسي کې تاسو چیرته د زده کړو موقع نه لري او یا مو هم خونځي بند وي کولای شي چې د ازادي رادیو د درسي صنف یا د درسي ټولګي خبرونه واوري. د خبرونه به تاسو سره مرسته وکړي چې د بیولوژي، کیمیا او نورو ساينسي مضامینو په اړه باندې یو څه زده کړئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د غونډې ته په خپله وینا کې ټول نړۍ ته تازه خبرداری ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې ناستې د وینا پر مهال ټول نړۍ ته خبرداري ورکړه.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
ساعت په تیریدو دی، موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي، د ځمکه کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټکي ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبه پر سپیل شو چې د راتلونکو اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارده ډالر زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچام رستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویچاړون کوټ کلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه غواښونه جدي ونیسي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مهم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړی دي. راځو دې ته چې د جمیل رانګدې کې دوه سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلې. IOM او UNHCR وایي جربه افغانان له یخنۍ سره مخامخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې تر خوندې ځای د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمیر افغانان وایي چې له اوسه د سوان او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د ژمي پر رسیدو په کابل کې د للامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتي وایي سکال اقتصاد ښه نه دی او هر څه کوي چې په ژمي کې ګرمې جامې للامي وپیري. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامي او للوی بازارونو دی راغلي وایي مخکې کلونو کې به یې خپل اولادونو ته په ژمي کې نوې جامې اخیستې خو سکالی وسنه لري.
د للامي جامو بای هم سکال پورته دي په لوړه بای د اخیستلو توان نه لرو. لمدې لس افغانیو او شل افغانیو والا یخلو کار روزګار نشته مجبور یو کنه وړاندې مو له خو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هم لخپل کوچنیو خويندو ورونو سره د للامو یو په یو دکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي رادیو ته وویل
زه دلته راغلم چې للامي پتلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخ نه ده. زه د خور او ورور لپاره هم د دې نه للامي اخلم.
للامي پلورونځو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوی وي او په ډیره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره للامي پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي څه کال ان خلک د للامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن للامي پلورونکی عصمت الله:
نه پخوا خو غریب زیات وو پکې ګټم پکې زیاته وو جمعیت په وخت اوس چې دا نظام راغلی ده خلک بېچاره ټول روزګار دی کار نه شي. خلک ډېره دي خو پیسې نه شته موږ سلې پې هغه بېچاره شلې پې راکړه.
یو بل للامي پلورونکی قیس احمد هم وایي
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راځي ځکه د خراب اقتصاد لامل نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. للامي پلورونکي وایي دوی للامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید للامي کې هر ډول اخیستل شوی جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
اوریدونکو و موردل چې په کابل کې د ژمي پر رسیدو د هوا په سړیدو او د غراز د بیوزدۍ لپاره خلکو د نویو جامو پر ځای د للامي جامو اخیستو ته مخه کړې ده. په همدې موضوع کې پاتکی ګول کڅنګ مو چې مخکې هم درته وویل د ژمي لرانګ دی کې دوه سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلې. IOM او UNHCR ویلي جربه افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به لاسنیوي ته دوام ورکړي.
زمراغله وا ساړه شو خلکو د روزګار ډیر خراب دي
او مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سنو خوراکي توکو د بایو پورته کېدو تندېخمن دي. ازادي رادیو ته وویل
څنګه زغاله تقریبا تن له سیګي په 2000 یو لسنیم زرم ده شاخوا کیږي او 2 کیلو غاز ورو 15 پتر پیش دي. غاز هم ورځ برز دیږي دوی او لرګي حقوق هم خروار کوونی متزر به دي. روزګار خراب دي پیسې ورسره نسته کاروبار نسته د خلکو د ډېر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای دبي پورته کې دوه بې روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بای پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی او د زغال د شان خو بالکل منفری دی. پاکستان ته ورسی دی نه چې د خپل خلک ته ورکی. یعنی مونږ هم بیکار خلک یو داسې بې روزګار خلک یو د ژوند هم روان دي. تاسو وګورئ چې هر خواته واور روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لیکو
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول در روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیا به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات طرح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي، خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 4.5 په درشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو، معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشارې وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی، په خپله ټویټر باندې لیکلي د دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي، چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 500,000 ښځو او نارینه ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي سات پروګرام راځي، خو اوس تاسو پیغامونه اورو.
زه عبدالحکیم د بادغیس ولایت او د مقر د ولسوالۍ څخه ماجر سویم. د دې کال په مدت د هرات د کروخ ولسوالۍ د شارک سات په ساحه کې تخمینا 4500 کورنۍ اوسېږي، نو دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته، نو پر ځای پاتې دي، کومک هم پر باندې او دت چې بر خپل مناطق خطب لاړ سي هغه هم نسته. ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې که زموږ غږ تر لوړ ځایه ورسېږي. د عمارت څخه دا خواهش او د مایساتو څخه چې دا خلک یا خپل منطقو ته انتقال کړي او یا دلې ته یو کومک ورسره وکړي د ژمي مخ دی. نو ستاسو څخه مننه. السلام.
دا زموږ د هلمند په علاقه کې دا خدي یا د ادبي سیمه انتنان بېخل لږ ځم په مرجع کې څه کار نه کوي. موږ دا نیټو او پنو سره ډېر په عذاب یو، کار نه کوي. نو موږ غوښتنه لرو چې موږ ته یو انتنه ودرېږي د مرجع په ساحه کې. بېخي ټلیفون کار نه کوي. نو موږ خپل کارونه ځینې اخصای. السلام علیکم.
زه محمد سلیم د کندهار څخه دغه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. کندهار په ښار کې نه په ټول افغانستان کې د ترافیکي چراغو سره باید یوه یوه کامره هم نصب شي چې خدای نخواسته یو ترافیکی پیښه وسی نو به پړ او ملامت به معلومیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد اسلام همت د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې. دلته په واشیر ولسوالۍ کې چې کومې مرستې د موسسات لخوا کېږي دا په عادلانه ډول نه ویشل کېږي او یوازې ملکانو او هغه کسانو ته چې په دولت کې واسطې ولري ورکول کېږي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې دې په عادلانه ډول وویشل شي او هغه کسان چې واقعا د مرستو مستحق دي هغه کسانو ته دې مرستې ورکړل وسي. یوازې ملکانو ته کارتونه ورکول کېږي او ملکان یې بیا پر خپلو نږدې قریبانو باندې کارتونه ویشي او مستحق کسان لمرستو څخه پاتېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه. همانم جان بسخان ده په غزنی کې شرکه کوم سبسنایي کې وسیګم کورنم خپل نه ده. پاسر د یو نیم کال کې دلته نه انجینر راغلی، نه کوم کومک لمر سره کړی، نه سروي کړی. نو هیله ده چې تاسو دغه موږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي او دلته راسي. نو د موږ د سروي هم وکړه او کوم کومک چې کېږي له خلکو سره باید په شفافه توګه باندې وکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 0040 22 یولس تلرویشت دو سو یو
اوریدن کو دو یمنی مایی تا ورسیدو پا کابل که ده سهار اتنیمه بجه شوه وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو چې د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر او پروان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د سخت باران او د واورې اټکل کیږي. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لسو تر دیرشو میلی متر پورې اټکل شوې ده او له لسو تر دیرش سانتي متر پورې د واورې اټکل کیږي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر دوه میلیارده ډالرو ډیر زیان اړولی. کابل ته څلوېښت میلیونه امریکایي ډالر د دوشنبې په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې تر څنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا پنځه څلوېښتمه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو سوداګریز بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. د ډنمارک پولیسو هغه څلرویشت کلن افغان نیولی چې په یوې اووه دیرش کلنې میندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونه یې برید کړی دی. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبې په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی چې دغه کس تر پوښتنو ګرویګنو لاندې ویلي چې دغه جرم یې ترسره کړی او نن سې شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغې میندوارې مېرمنې د تیرې پنج شنبې په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې سا ورکړې ده. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکراریو د مخنیوي لپاره د نویو ټاکنو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آذر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرانیان ملامت کړي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شل اوورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د دې نړیوال جام په پای لوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر فیسبوک سربیره د ازادۍ راډیو خبرونه، ویډیوګانې، راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ. هیله ده چې زموږ ټویټر پاڼه هم درسره فالو کوئ. د ټویټر تر څنګ د ازادۍ راډیو انستاګرام پاڼې ته هم سر ورښکاره کوئ. هلته به هم هر ورځ له تازه پیښو او خبرونو خبریږئ. اوس هم راځو اونیز پروګرام ته، درسي ساعت ته چې د بیولوژي مضمون پکې د اووم، اتم او نهمو ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خبريږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو، دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دی. خو که چیرې یو سیستم په دوغو سیستمونو کې پالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښه، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیما نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي. بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې اتویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په محل بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په تم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې به خون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیر نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلکې انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بلکې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. رازو اول سکلیټ ته سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دی ته د زمينه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلات د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي، او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نوري شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي، او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمينه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل سختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولونه ترازو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي سدي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولی وو، ډیر کلک جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندو کې د زینو هډوکې په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکې ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکې به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندو کې دي او بله برخه خونو هډوکې دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږ لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوی دی. د دغه بندوب مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایشتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شوېدلو د هډوک شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبه یی داسې ګندلې رقم ساختمانون لري سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنستکیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکو هډوکې دي هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکې دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي. یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوم چپراس ډول بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکي سره نښلوسه وي د چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل د چاغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ.
دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا رازی وو بولا خدای دا سخته کنا جوړه
زمای هم نیوالای زردای غم یکڑ پشڑو نا دای غم یکڑ